دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د مخام ونی بجې شولې او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوه ز عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د ملي تګلارې ادارې په افغانستان کې د تریاکو د تولید په اړه خپله کلنۍ ارزونه اعلان کړله د ارزونې کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې ده راغلي دي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کرکیل کم شوی خو د خالصو تریاکو تولیدات لا هم زیات دی دا اداره وایي چې په افغانستان کې په 2019 کال کې د کوکنارو کښت 28% کې کم شوی دی تیر کال په ټول افغانستان کې 1,60,000 هکتار ځمکه کې او په 2013 کال کې بیا 2,21,000 ځمکه په 2,21,000 ځمکه کې کوکنار کرل شوي ول ترکیې د سوریې په شمال لویدیځ کې د خپل نظامي حضور د پیاوړتیا لپاره نور ټانګونه او عسکر لیږلي دي ترکیې په داسې حال کې د ادلیب ولایت نور عسکر لیږلي دي چې د سوریې ځواکونو د تیرې یوې میاشتې را په دې خوا شدید تاروزي عملیات پیل کړي دي چې دغه سیمه د یاغیانو نه پاکه کړي د ادلیب ولایت په سوریه کې د یاغیانو وروستی قوي مرکز دی ویل کیږي چې د دې تاروزي عملیاتو له وجې د 5,000 زیات خلک د ژمي په همدې سړه هوا کې مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي د ادلیب ولایت د ترکیې سرحد سره نږدې پروت دی په کاناډا کې یوه ډله مدافع وکیلان کوښښ کوي په ایران د هغې یوکراینۍ الوتکې د غورځولو په قضیه کې عریضه وکړي چې تېره میاشت یې وویشتله او ټول 1,618 کسان پکې ووژل شول داوا په ایران د ایران په ستر مذهبي مشر او سپاه پاسداران ځواکونه شوې ده په عریضه کې د عارض یا عارضینو نوم نه دی اخیستل شوی خو د 1.5 میلیارده کاناډایي ډالرو تاوان غوښتنه پکې شوې ده په دعوې کې ویل شوي چې د الوتکې ویشتل قصدي ول او دا د ترهګرۍ یو عمل دی دغه داوا د جمعې پورې ثبت شوې ده او د ایران حکومت تر اوسه تبصره نه ده کړې د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت په سپینه ماڼۍ کې د یوکراین د چارو جګپوړی کارپو ډګرمن الکساندر وینمن د دندې نه لرې کړ ښاغلی وینمن د استازو په مجلس کې د جمهور رئیس ټرمپ د استضاع په محکمې کې شاهدي ورکړې وه ډګرمن وینمن د ملي امنیت په شورا کې کار کاوه د مینون مدافع وکیل ویلي دی چې هغه د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ نه امنیتي کسانو وویسته مدافع وکیل ویلي دی چې ښاغلی وینمن ځکه د دندې نه لرو شو چې د ټرمپ په قضیه کې یې شاهدی ورکړی وه امریکا وایي چین او هغو هیوادونو ته چې د کرونا ویروس ځپلی دی 1,000,000 امریکایي ډالر ورکوي چې د دې وژونکي ویروس د خپرېدو مخه پی ونیسي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه اعلان پرون د جمعې په ورځ وکړ او زیاته کړه چې د امریکا خصوصي شرکتونو هم د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره چین او نورو هیوادونو ته په میلیاردونو ډالر ورکړی دي او دا ثابتوي چې د امریکا حکومت د ویروس د مخنیوي لپاره جدي دی په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره په تلیفون خبرې وکړلې ټرمپ د کرونا ویروس سره په مبارزه کې د چین د جمهور رئیس هڅې ستایلې دي بل پلو د چین د هوبای په ولایت کې چې د کرونا ویروس د همدې ځای نه پیل شوی دی د روغتیایي چارو مسؤلینو ویلي دي چې د جمعې په ورځ 9,000 کسان هم د ویروس ووژل د کسانو په وژل کېدو سره اوس د کرونا ویروس له وجې د وژل شوو کسانو شمیر 680 ته ورسېده د روغتیایي چارو مسؤلینو همدارنګه ویلي دي چې په چین کې تر اوسه 1,200 کسان په دې ویروس اخته شوي دي د چین جمهور رئیس د کرونا ویروس په خلاف د ولسی مبارزې اعلان کړی دی د چین تر څنګ د نړۍ په 23 هیوادونو کې لږ تر لږه 150 کسان په دې ویروس اخته شوي دي تر اوسه د چین پرته یو کس په هانګ کانګ او بل په فلیپین کې وژل شوی د چین یو چارواکي ویلي دی چې ښایي د ویروس خپرېدل نور هم شدید شي خو د روغتیا نړیوالې ادارې تر اوسه په دې حقله د خبر نه دی تایید کړی او وروستی خبر دا چې سپینې ماڼۍ د جمعې په شپه اعلان وکړ چې په یمن کې د القاعدې د ډلې مشر قاسم الریمی په هوایي برید کې وژلی د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واورېدل
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنزرانه یوسفزی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهرنی خبری خبرونه اوري د ټاکنو خپلواک کمیسن چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسن نه په رسمي ډول د دغه کمیسن پریکړه نه دي ترلاسه کړې اکرام شینواری د دې رپورت تفصیل را لګل
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د تلې د میاشتې د شپږمې ورځې د ټاکنو پر لومړنیو پیالو له شپږ زرو او دوه سوه څخه زیاتو اعتراضونو باندې خپلې پریکړې اعلان کړې او وویل چې د دغو پریکړو د اعلان وروسته د دغه کمیسیون کار نور پای ته رسېدلی او دا کمیسیون به ژر د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د تطبیق دپاره دا پریکړې وسپاري خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه کمیسیون ته په رسمي ډول خپلې پریکړې نه دي سپارلې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرس امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې که څه هم دغه کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه د جمعې تر ورځې پورې په رسمي ډول پریکړې نه دي ترلاسه کړې خو د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د پریکړو د عملي کېدو لپاره یې له وړاندې یوه کمیټه جوړه کړې ده
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په هدایت باندې تحلیل او تجزیه تر نامه لاندې یو کمیټه ایجاد شو چې دا کمیټه تحلیل او تجزیه د دې فیصلې شروع کړ چې خوشبختانه مقدماتي کارونه تحلیل تجزیه د کمیټې هر څلسي لیدي یو بشپړ گزارش پر رهبری ته وړاندې کیږي د دوی دغه فیصله به د حقوقي اړخه د تخنیکی اړخه د معلوماتو له اړخه ارزونه تر کیږي د رهبری د تصمیم څخه وروسته به ریاست درلن شپه په ټول افغانستان کې د یو مشخص پلان پر اساس باندې ټول هغه مراکز او محلونه به تفتیش او شمار کوي چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون په فیصله کې شامل
دي ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي د نوو پلاتونو د بشپړېدو نیټه ونه خوله ویل چې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون پریکړو د عملي کېدو لپاره په درې پړاوونو کې کړنلاره ترتیب شوې ده
اوله مرحله دا ده چې د تحلیل او د تجزیه کمیټې کارونه سرته ورسیږي دوهم مرحله به رهبری تصمیم نیسي او درېیم مرحله به بیا ریاست دارالانشا د رهبری د تصمیم او هدایت پر اساس باندې به یو مشخص پلان جوړوي
د ټاکنو ساري ادارې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د پریکړو په سپارلو کې پر ځنډ باندې اندېښنه ښيي د پیپا پونوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایی رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا اداره د ځنډ یو علت د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ په شوو پریکړو د اختلاف له امله ګڼي
موږ دا ځنډ ډېر خطرناک بولو په دې خاطر چې اول خو تر کومې پورې چې موږ خبرې خپل شکایت کمیسیون د وړو ترمنځ بیا هم ځینې اختلافات راغلي حتی د پریکړو په اړه باندې چې مخکې ترسره کړي دي دوم دا ده چې دوی خپل منځ کې د اختلافات لري او حتی دوی هم مانیګری صف فیصله کمیسیون ته ورګل شي د دې بحث هم مطرح شوی چې خپل پریکړه باندې نظر وکړي نو که چېرته دوی په همدغه شکل باندې مخته لاړ شي دا د سیاسیونو لپاره تقریبا خپله د سوء استفاده زمینه مساعدوي سبا ته به هر مسله چې راځي د دغه ټاکنو هغه د شکایت کمیسیون ته راځي کېږي او دوی به بلخه د ټول ملک او د ملت لپاره مسؤول وي
د پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې کړي او باید ژر تر ژره دا پریکړې تطبیق لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي ښاغلی رشید وایي چې د جمهوري ریاست ټاکنې ډېرې اوږدې شوي او خلک د دغه بهیر پای ته رسېدل غواړي هڅه مو وکړه چې په دې باب د جمعې په ورځ د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د چارواکو نظر واخلو خو د هغوی د نظر په ترلاسه کولو کې
بریالي امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
په کندهار ولایت کې د ناامنیو په سو جلا پیښو کې حکومتي سرتیرو او وسوالو طالبانو ته مرګ جوړ غوښتې ده د غراس په یو امنیتي پیښه کې د دلی د اوبو د ستر بند د امنیتي کمربند امنیتي مسؤول د ماین په چاودنې کې وژل شوی نور حال
افغان امنیتی مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار په سرحدي ولسوالۍ ارغسان کې د کاکي ماموریت په هوایي بریدونو کې ګڼو وسلوالو برید کوونکو طالبانو ته مرګ جوړ اوښتي چارواکي ادعا کوي چې په 15 موټرو او 12 موټر سایکلانو باندې سپاره 55 وسلوال په دوه هوایي بریدونو کې وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي د کندهار د پولیسو ویاند څرمن جمال بارکزی په اړه آشنا رادیو ته داسې وویل
تیر شپه د کندهار ارغستان ولسوالۍ د سپینې او چینو په سیمه کښې د غوڅ ملاتړ هوایي ځواکونو هوایي برید کړی دی چې په نتیجه کې 55 وسلوال وژل سوي او 13 نور زخمیان سوي دي 15 راډیو موټران او 12 راډیو موټر سایکلان هم تخریب شوی دي.
ارغسان ولسوالي د کندهار په جنوب ختیځ 140 کیلومتر کې د زابل له شاري صفه او د ډیورنډ کرښې ترمنځ د تاګراتګ پراخیلاري لري چې د چرواکو په وینا وسلوال په آزاد پرور څخه د مرکزی ولایتونو ترڅنګ د جنوبي ولایتونو ترمنځ تاګراتګ قرباني کوي. بلی خواتنن غرمه د شاولی کوټ ولسوالی د دالی بند امنیتی کمر بند مسول څارمن محب الله هم د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د دهلی بند تر کجکی وروسته په جنوب کې د اوبوستر بندې چې د امنیت ساتلو لپاره پولیس په سیمه کې امنیتی کمر بند لري. د شاولی کوټ ولسوالی امنیت قمندان سمنوال پاشا خان امریکا جاغ آشنا رډیو ته ویل چې د څارمن محب الله د سپرلی موټر د دالی بند په سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین ختلی، هغه وژل شوی او یو ساتونکی ټپي دی. د دالی بند په کندهار کې د تپریل عمده سیمو څخه هم ګڼل کیږي چې هر جمعه سلګونه کسان د سیل او تپریل لپاره ورځي. خو په کندهار ښار کې بیا غلچکی بریدونه د ښاري امنیت په برخه کې په وجدي موضوع اوښتي. نن د جمعې په ورځ هم د ښار د سوارلسمې حوزې اړوند د خواجک بابا په سیمه کې دوه تنه د ناپیژاندو وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو تن د هلمند پولیسو او بل د ملي امنیت له ادارې سره کار کاوه. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارغزی آشنا رډیو ته په ښار کې د غلچکیو بریدونو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو د هڅو په باب داسې ویل.
د کندهار ښار لپاره د امنیت لپاره پلانونه جوړ کړي دي چې پلانونه په ځینو ولسوالیو د خودي د کندهار په ښار په نایو کې چې هغه ډېره مثبته نتیجه ورکړې ده او پاتې سو دغه وژنې چې دي دا زیاتره زموږ کشف کړي دي. په تېره هفته کې تقریبا موږ لس دولس کسه د ترورستان نیولي وو، دغسې یوویشت کسه د جنایي جرمونو په سره نیولي وو.
تېره چهارشنبه هم د ښار په مرکزي برخه کې یوه ښځینه پولیسه په غلچکي برید کې وژل شوې وه. په کندهار کې د غلچکیو بریدونو له زیاتوالي څخه د دې ښار اوسیدونکو په اندېښنه کې دي. دغه راز په تیره میاشت کې د هوایي ځواک د یو پیلوټ په ګډون 15 تنه نور په کندهار ښار کې د غلچکیو بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. تر اوسه په کندهار کې د روسیې امنیتي پیښو په اړه د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو کوم تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي. هله ده چې هېرې نه کړی. د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په چین کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمیر شاوخوا 650 پورې رسیدلې ده. په دغه ملک کې په 13 سلریش ساعتونو کې د دغه وایرس 3000 پیښې تایید شوې چې د وژل شوو په شمیر کې 500 او یا سلنه زیاتوالی ښایي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا به د وخت نه مخکې وي چې موږ دا تایید کړو چې دا وایرس په چټکۍ خپریږي او کنه. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ویروس د پیښو شمیر د لومړي ورځو په پرتله یو څه خدي. د روغتیا نړیوال سازمان څخه مایک ریان وایي
کله چې تاسو دا ګراف وګورئ داسې ښکاري چې هر ورځ د پیښو شمیر په ډیرېدو دی، خو د نن ورځې د راپور شمیرې د تیر ورځې په پرتله کمی دي. دا کومه معنی نه لري، خو حداقل حالت په غلط لور روان نه دی.
لبلې خوا چین کې د یو ماشوم تر زیږیدو یوازې شپږ دیر ساعته وروسته په کرونا وایروس اخته شوی دی. د حکومتي رسنیو د رپورټ له مخې دا تر ټولو کم عمر انسان دی چې په کرونا وایروس اخته کیږي. د ماشوم له زیږون مخکې مور معاینه شوې وه چې نتیجه یې مثبته وه، خو لا هم دا روښانه نه ده چې دا ناروغي څنګه لېږدول شوې. د ووهان د ماشومانو د روغتون ډاکټر زینګ لینګ کانګ وایي
ماشوم د زیږون څخه وروسته سملاسه له مور څخه جلا شوی او مصنوعي تغذیه ورته پیل شوه.
همداشان هغه ډاکټر چې د لومړي ځل لپاره د دې ویروس د ګواښ په اړه خلکو ته خبرداری ورکړ او بیا وروسته د چینایي چارواکو لخوا وغندل شو د دې ویروس د قربانیانو په ډله کې دی. ډاکټر لی وانګ لینګ چې د ووهان په ښار کې په یو روغتون کې کار کوي تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې تایید کړه چې په خپل هم په همدې ویروس اخته شوی. خلکو د هغه د مړینې په اړه خپل خواشینی آنلاین او په سړکونو کې څرګند کړل. او جیانګ او کایلنګ چې د بیجینګ اوسیدونکو دی وایي
موږ د هغه د مړینې خبر په ډیر ژور خفګان سره واورید، ځکه چې هغه زموږ عادي خلکو لپاره خپل ژوند ورکړ. موږ یې منندوی یو، موږ باید له هغه څه زده کړو.
هغه د ټولنې په وړاندې مسؤلانه چلند وشد. هغه صادق او وفادار و. نو زما په اند دا باید په ټولنه کې انعکاس وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم غبریسیوس لقوله دا ناروغي اوس مهال یوازې په چین کې 1,221 کسان نیولې دي او په نړیواله توګه 200 کسان په څلیرشت هیوادونو کې نیولې دي چې له امله یې د نړۍ په کچه سفر محدود شوی دی. د قرنطین حالتونه یې رامنځته کړي دي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د چین د کورونا د وایرس په کنټرولولو سره د شمالي کوریا د مهاجرو سفرونه پیچلي شوې دي. د امریکا غږ خبريال بلګالو په دې باره کې رپورت را لېږلی. زامن مومندي دته دروروي.
د پراخ ترانسپورټیشن مخنیول شوې ده. د دې معنا دا ده چې په چین کې د کورونا وایرس د خبرېدو مخه ونیول شي. دغه اقدام د شمالي کوریا مهاجر مجبور کړل چې خپل تېښته وځنډوي. په دې سره ډېر فراریان په یو هیواد کې بند پاتې شولو چې له ډېرې مودې نه وروسته خپل هیواد ته د سزا ورکولو لپاره واستول شلو. دغه پرمختګ په داسې وخت کې وشو چې جنوبي کوریا ته د شمالي کوریا د فراریانو شمېر له پخوانه کم شوی دی. چین هغه څه عملي کړي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان یو مامور ورته بې ساري کنټرولول وایي چې د نوي کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. لیکن د سړک بندول، د حرارت او د هویت د کار تفتیش کول او نور بندیزونه په هغه اساسي لار کې چې د ډیران جنوبي کوریا ته شمالي کوریایان انتختي. په شمالي کوریا کې د لیبرټي په نامه د غیر دولتي موسسې سره سوکل پارک کار کوي.
Right now we're seeing a massive slowdown in the flow of North Korean refugees, not just people traveling through China but actually being
Hamda Wusab da Shamali Korea da Mahajiro pa bahir ke pura ro wale winu ne yawaze haga khalak che chin ta safar kawi magar waqiyani کول شلو چې له شمالي کوریا نه هم وتختي. د دوو منابعو په قول چې د فراریانو په سفر کولو کې مرسته کوي دغه بندیز لګولو په چین کې د شمالي کوریا لږ تر لږه په لسګونو مهاجر مجبور کړ چې د نامعلومي مودې لپاره خپل سفرونه وځنډوي. ښایي چې د شمالي کوریا خواته په سرحدي سیمه کې د ویروس پورې مربوطو غزمو په علت لتلولونا د ډیرو کسانو مخه ونیول شي. د تیښتې ډیره عامه لار له شمالي کوریا تر چین پورې 15,000 کیلومتره ده او مخکې له دې نه چې په جنوبي کوریا کې ختمه شي جنوبي شرقي آسیا ته رسیږي. په داسې حال کې دا ممکنه ده چې چین د کورونا وایرس په کنټرولولو باندې تمرکز کوي. کېدای شي دا د فراریانو او دلالانو لپاره سوری پیدا کړي. پارک نو وای داسې ښکاري چې دا کار تر اوسه نه دی واقع شوی. بیګن بیا وای
As far as we know so far it's been problematic.
تر کومه ځایه چې مونږ نه پېکو د لارو په لحاظ دا تر اوسه پورې مشکل ده چې د شمالي کوریا مهاجر ورنه کار اخیسته او له هغو ځایونو چې دوی پکې وسیږي چې سفرونه پیل کړي د کلو خارګوټو ښارونو نه بهر تلاشیګانې روانې دي. په چین کې د شمالي کوریا مهاجر په ډېر بې وزلۍ سره ژوند کوي. چین دوی د مهاجرو په حیث نه مني. چین په زیاده دي چې مهاجر یې ومني بیرته وطن ته یې استوي چې دوی ته به سکنجې ورکړی شي یا به یې په اوږده بند محکوم کړي. د شمالي کوریا مهاجر جو چان ینګ په لومړي سر کې له خطر نه خبره وه. دا په چین کې په موقت ډول بندی شوې ده. په داسې حال کې چې په 2011 کال کې له شمالي کوریا نه تښتېدلی وه.
هن 6명이 사복 입은 군인들이 이제 배뚱뚱한 약간 일반
دوی وای په شخصي کالو کې پولیسو په پناه ځایونو باندې حمله وکړه. دی فکر کوي چې بیرته به شمالي کوریا ته واسوي. مګر د دې مور او پلار زیات رشوت ورکړه او د دې په بدل کې اجازه ورکړه شوله چې ولاړ شي. جو جنوبی شرقی آسیا په لار روانه شو چې وای وس ډیره خطرناکه شوې ده. دا وای شمالي کوریا وس امر کړی چې هر څوک په هر کې د شمالي کوریا د رسمي احصایا په قول څه باندې زر تنه شمالي کوریایان جنوب ته تښتیدل دي چې په 2018 او 2019 کلونو کې د غشمیر کم شوی دی. دا اوس د دې پورې اړه لري چې د چین د کورونا وایروس کنټرولول تر څه وخته پورې دوام پیدا کوي چې کېدای شي د غشمیر په 2000 کال کې نور هم راټیټ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د عراق لوړ رتبه پاموکړې د اف پی رپورټ ته زمين محمد دې ته دراوروي.
اته تا مظاهره چان په دې هفته کې په هغه حمله کې وژل شول چې د مقتدا الصدر ته پلویانو په کمپونو باندې شوې چې په دې کې د نجف خار شامل دي. نجف د عراق د شیعه مذهبي مشرانو کور دی. تر آیت الله علي سیستاني په خپل هفته کې وینټیوول وغندل او وی ویل ضرور د امنیتي قواوی باید هیواد له تاوتریخوانه وژغوري. سیستاني ویل د دوی لپاره توجه نشته چې په دې ارتباط خپل وظیفه سرته ونه رسوي یا د هیچا لپاره توجه نشته چې دوی د دغه کار لکولو نه منی کړي. دوی باید د امنیت او ثبات د ټینګولو مسولیت په غاړه واخلي، د سولایزو مظاهرو او د دوی د غونډو ځایونه وژغوري، کوونکو او نفوس کوونکو هویت اڅرګن کې او دورانکارو له حملو نه د اتباو د ګټو ژغورنه وکړي. الصدر د روانې هفتې په سر کې لخپل پلویان نو وغوتل چې د خونځي وو بیرته د پرانستلو، د سرکونو د خلاصولو او د حکومت د دفترونو د بیرته خلاصولو ډاډ ورکړي چې د میاشتو میاشتو مظاهرو په وخت کې تلل شوی. د اکتوبر د میاشتې نه راپه دیخوا کله چې په بغداد او ټول جنوب کې چې شیعهګان پکې اکثریت یې د مظاهرو پورې په تړلي تاوتریخوالي کې تقریبا 490 تنه وژل شوي دي. دوی اوسنی حکومت نه غواړي چې د ایران نفوذ ورباندې دی او د دې حکومت ځای باید اساسي نخبګان ونیسي. امنیتي قواوو په ځواب کې د وښکې بایونکې ګاز ډزو او حتی د ماشینګونو له ډزو نه کار واخیسته چې سیستاني په پخوانیو خطبو کې دغه کار غندلی و. احتجاج کوونکو په روانه هفته کې وویل دوی د الصدر له پلویان نه د نوي ګواښ سره مخامخ شوي دي چې په لومړي سر کې د احتجاج کوونکو د تحریک ملاتړ یې کوو، وروسته بیا دوی د محمد علوي د کاندید کېدو نه ملاتړ وکړ ځکه د هفتې په پای کې د عراق نوی صدر اعظم شو. اکثره مظاهرچیانو دوه ځلې د مخابراتو وزیر علوي رد کړ ځکه سیاسي نخبګانو ته ډیر نږدې وو چې دوی په میاشتو میاشتو په خلاف مظاهره کول. صدر پلویان د نورو مظاهرچیانو په خلاف راپورته شول او د مهمو ښارونو په مرکزونو کې له کمپونو نه وشړل. یو مظاهرچی د دوشنبه په ورځ په هلال کې د صدر د پلوي په حیث چې خپل زرغونه خولۍ په سر کړې وه په چاقو وهل شو او د حکومت ضد احتجاج کوونکو سره نښته کړ. او و تنه فعالان د چهارشنبې په ورځ په نجف کې وروسته له هغه ووژل شول چې د صدر پلویانو د دوی په کیمپ باندې حمله وکړه. داسې ښکاري چې سیستاني د جمعې په ورځ په خطبه کې د بغداد د مرکز په میدانګي کې له مظاهرو نه همداسې تیر شو. یو فعال چې یوازې خپل نوم یې علي ښودلی دی ویلې ما چاره او ډارېده چې په مماتو یې خبرې کولې او دا به په احتجاج کوونکو باندې ظلم ته اجازه ورکړي، مګر د پیغام رسوو د یوازې رسمي امنیتي قواوې ومنلې، نه زرغونې خولۍ یا نه بل څوک. مظاهرچی محمد البولانی د جنوب په دیوانیه کې وویلې خطبه خی چې د احتجاج ملاتړ کوي. دوی وویلې د یوازنی کس دی چې زمونږ د غوښتنو پلوي کوي او زمونږ دفاع کوي. موږ هیله لرو چې دغه مهم ملاتړ له لاسه ورنه کړو ځکه هر یو کس له سیاسي نخبګان نه نیولې آن تر ملیشو او غیر قانوني وسله والو ډلو پورې کوشش کوي چې موږ نابود کړي او په هر وسیله دغه مظاهرې پای ته ورسوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1.5 FM 100.5.
د امریکا د سنا مجلس په محاکمه کې جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته د برایت تر ورکولو وروسته یو شمیر کارپوهان وایي چې د ترامپ د محبوبیت اندازه یو څه لوړه شوې ده. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې دا بریا مانځلې ده. پام وکړئ د رپورت ته.
په سپینه ماڼۍ کې د ګڼ شمیر مینوالو په حضور کې د جمهور رئیس ترامپ لپاره د بریا یو شیبه
And they brought me to the final stages.
هغه د استزاور ستې مرحله ته ورسولم خو اوس موږ غوړه لغت لرو. هیڅ وخت می فکر نکاو چې دا لغت به دومره خو لګیږي. د توای بشپړ برات بشپړ برات
ورسته لغه چې د امریکا د قاضي القضات په مشرۍ د امریکا په سنا کې محکمه برات ورکړ. ترامپ خوشاله ښکارا کېده. ټول دیموکراتانو او یو جمهور غوښتونکو د ولسمشر د تورنی دوله لپاره رائے ورکړه. د نیویارک سناتور چک شومر وویل
You cannot be on the side of this president.
تاسو نشئ کولای چې هم د دې ولسمشر ته څنګه پاتې شئ او هم د واقعیت کومو غواړو چې دا ملت وژغورو نو باید حقیقت غواره کړو.
جمهور رئیس ترامپ ملت په وینا کې د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د بیا بریالیتوب په هدف د خپل پلویانو د پامړولو هڅه وکړه.
America's enemies are on the run.
د امریکا دښمنان په تیښته کې دي. د امریکا ثروت د زیاتیدو په حال کې دي. او د امریکا راتونکو روحانه معلومیږي د اقتصادي زوال کلونه پایته رسیدلی دي.
سیاسي کارپو هلن لکمن وای جمهور رئیس تبرات ورکول کولای شي د لن وخت لپاره ګټه وروسی.
فکر کوم دا به د ترامپ د ملاتړ په هڅولو کې مرسته وکړي. د کې شک نشته هغه په دې استدلال باور وکړي چې دای و ګوندی د سیسا وچی لوقت څخه د هغه د ولسمشر د راپرځول لپاره جوړ شو و.
په داسې حال کې چې د 2020 کال د ټاکنو کمپاینونه ګړندې شوې د سیاسي چارو کارپو جان فورټیر وایي د پیوړی اقتصاد مسله به له ترامپ سره مرسته وکړي.
دا اوسمهال د وجدي رقابت ښکارندوی کوي. د خې سیالۍ په هدف جمهور رئیس اوس هم باید یو څه د خپل ملاتړو شمیر لوړ کړي خو هغه لدی ډیر لري نه دی او د قوت یو شمیر نورې نقطې هم لري.
د سیاسي چارو کارپو آلن لکمن وای د سیزاد محاکمه نتیجه په نګدې راتلونکي کې دیموکراتانو ته گزار وو خو هغوی به احتمالا چې په نومبر میاشت کې بیرته د خپل پلویانو شمیر زیات کړي. د استیزا پر سر لمیاشتو سیاسي جنجالونو وروسته ممکن اوس د دې وخت وي چې هیواد آرام پریښودل شي خو سیاسي کارپو جیم کیسلر وایي هغه سیاسي جنجالونه چې ملت ته د ترامپ د وینا پر مهال ښکاره شول د پام وړ دي.
فکر کوم هغه څه چې موږ ولیدل ښکاره کوي چې موږ یو تقسیم شوی هیواد لرو، بې اتفاق ولسمشر لرو او پاشل شوي رسنۍ لرو چې خلک د هغوی د لینزون له لارې ننداره کوي.
ترامپ د استیزا له محاکمه وروسته د بریا ادعا کوي خو رای ورکوونکي به یو ځل بیا په نومبر میاشت کې د هغه په اړه قضاوت وکړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د بشری حقوقو ډلې د ایتالیا او لیبیا ترمنځ په هغه هوکړی نیوکه کړې چې د مخې پناغښتون کې توقيف ځایونو ته استول کیږي. پناغښتون کې وایي چې په دغه توقيف ځایونو کې زورول او جنسي تیری عام دي. په موکړې دی رپورت ته
لیبیا څخه اروپا ته تلونکي پناغښتون کې سخت زورول کیږي او د بلودوزي یو له هغه پناغښتون کو څخه د چی په توقيفونه کې وحل شوی او د لاس هډوکی مات شوی دی. او شکلن او دی په 2015 کال کې لګانا څخه ووت کله چې لیبیا ته ورسید د انسان تختون کله خوا قاچاق شو. او دی وای
هغه وخت ما سره پیسې نه وي، هر ورځ به وهلم، راته به ویل چې کور ته زنګ وو هچ پیسې راولېږي، د وجود هر برخه باندې وهلایم. بیا می مور ته زنګ وو هه هغه 200 ډالر راولېګل خو بیا هم وهلم. زما لاس ته ګوره مات شوی دی.
څلور کاله وروسته او دی اروپا ته ورسید. اروپای ټونې د ملګرو ملتونو لارې لیبیا ته څه باندې 328 ملیون ډالر لیږلی چې د مدیترانې په سیند کې د پناهغوښتونکو جریان مخنیوی وکړي. د دغه پیسو د لیږلو هدف د سواحلو د ساتنې ظرفیت لوړول او د انساني قاچاق مخنیوی و. شمیرې ښایي چې له 2023 کال راهیسې د پناهغوښتونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی خو منطقي.
کدرمو نوریدونکو تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه سمو سهارنی خبري خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. که بیا هم درنه څنګه خبرونه اوریدل پاتې شوې وي نو زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. موږ تاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان.